سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې دي تاسې ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تلر شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانۍ د بن جمعه الدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر څو کومې ډلې نه ده منلې. د عملي وبرزو وروسته لاغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولې مرستیالې دروتی اشی پرونی غونډه ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې داعش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د جدلی په تیرو څ باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوې دي د لیندې پر یوشتمه د طالبان د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان قنی د وژنې په ګډون د غنو هغو حمله پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتشته خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیل نه دي. واسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د داعش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بلخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ زراعت کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تبیاب د خار عمومي څارنوال حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بن پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قماندان علي اکبر حبيبي ویلي دي چې په تیرې وونۍ کې 102 ویتن افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شو دي. ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټک کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي بارمته او د خوشکولو لړۍ ته د دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنه نن یو ورځ وروسته لغ وکړه چې حماس ډلې د بارمته او د خوشکولو د لړۍ د ځنډولو پلان اعلان کړ. خغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخاوني ول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدي سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترورسي ډله بولي پروند شنبه اعلان وکړ چې د اسرایلي بارمته او د خوشي کول بهیر به د هغو څه په خطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده تر بلې خبرتیا وزن روي. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبل اړولې ده.
په دغه 14 کې ویل کېږي چې له خوا ډېر ځان دي.
نن د فبروري 18 په ساينس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کندز ښار کې نن سهار یې 14 د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. 14 کندز ښار کې د کابل بانک د ویڅنګ مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه 2 طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 1400 خوده دي. د پیښې عیني شاهدان هم وایي چې 14 درنه او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وای دا 14 سیمه طالب ځواکونو کله بند کړي او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیخ مسولیت روسه چا نه دی منلای. نور جزیا د کرام الله کرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه چارواکي وای د نن سهار په 14 کې چې په کندوز خار کې د کابل بانک د وی څنګه مخې ته شوی 15 تنه وژل شوی او وطن نور ټپین شوی. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لکتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوی شمیر لسوارلس تر ولستنو خودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وای پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وای د 14 غږ تر لری لورو ځایونو اوریدل شوی چې لاملې خای درانه تلفات اوختی وي. د کندوز خاري اوسیدونکو او د پیښه یعنی شاهد چې نغواړي نومي پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مشاهدین چې راټول شوی وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوي او هیڅ چاته حالته د تګ اجازه نه ورکوي. د وایي له 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې له سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوی دی. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوی. تر اوسه د پیښې مسولیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسولیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یو ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېرې پیښو مسولیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي بریټ مسولیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګې خو برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د جنو خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ تاسو مال رسی چې افغانستان کې نږدې سلور کال کې چې افغان جنو له زده کړو محروم دي. یو شمیر دوی یو د زده کړې د برخې پالن وایي ک افغان جنو ته د تعلیم زمينه برابر شي کولای شي د بیلابیلو علومو برخو کې لا ډیره ویاړو نه خپل کړي. په دې اړه نور حال د دې سپګمې پرپور کې د افغانستان د جنو د روباتیک ټیم دی وغړي سره هغه کېدلی ده.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د جنود روباتیک ټیم تر ټولو ځوان غړی د توانه دلې چې د 2024م کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په ستازي توپ د سیفټی وارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړی. نو موري ازادي راديو ته وویل چې د ټولو افغان جنونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو لپاره د جنسیتي او کلتوري خندونو ماتولو ته دوام ورکوو او خو یو چې افغان جنونی ان په سختو شرایطو کې هم بریا ترلاسه کولای شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخون کړي څو خپل هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا خونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پرېږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وا او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې افغانانو نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولای شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې ستره لاسته راوړنې ولري. نوموړي وویل سره له دې چې هر ورځ خپلو موخو ته نږدې کیږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
د شزنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یې ما او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هر ورځ خپلې موخې ته نږدې کیږم، خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور، چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستن، به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چه دی کابل اوسیدون که دولش بگم تولگی پورتل از دکرو را گرزول شوی وایی اختلیه یا و اینجی نرشی او خپل هیواد تا خدمت وکری.
ما اختل چه اینجی نرشم او خپل هیواد تا خدمت وکرم، خلص دکرو محروم شم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یو سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بې هم تسلیم شوي نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. دا یو ستر ناورین دی چې جبران ناشونی دی.
د بشري حقوقو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقوقو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان شوزو او نجونو په ساينس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان جنو روباتیک ټیم لاسته راوړنی د کانکور اول نمره جنی هغه چې بهرنوي په هنتونو ته بورسیه ترلاسه کړي وي او سلګونو نورې تکړه شدي. دا ټول د افغانستان د پرمختګ نشوي، خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو شدي په کورونو کې بندي کړي دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړي دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11 په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې په هنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي لاماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انټونیو ګوتریش دا څرګندونه نن وکړي او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمته او خوشی کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس باندې ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لوی تراژیدۍ سبب کېدای شي. غلی کلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقه په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشی شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته د خوشی کولو بل پړاو به چې د روان شنبه پر اس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیلو تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربان له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې د خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. لدې اعلان وروسته اسرائیلو په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنجا وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشی نشي نو دای به د غزې د اوربان موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښته په خبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري آژانس ته وویل ترامپ باید دا خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه باید رعایت کړي. خغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکو د ووزی او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ډیر کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او تاسو سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصارف بې ځای دي. د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت اتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت تولوړو به څه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولته غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسي وویل
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي ګرچا راغلي چې کله نه کې بنې چې په خوا پر تل ډیر کم دغه کار نه کله په غوال سره چې کوي وسه ډیر خدمات په خوا پر تل ډیر کم سوي دا
د بسم سم کاش خوروره مش په شل واره کې واړی کنه رفیږي مش دغه غوسه دغه خوښ لروروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي بسم پر مخ شتنه مدغه د چرسمه کې راپاله کې کار نه کوي بالا په شل واره کې واپل کار د خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې وسیدونکې بیا وایي چې د دوی سیمې خو بیخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولی سي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاری موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ته پورته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کولې، انټرنیټ ته مې لاسرسی نه درلودی، ځینې پی ډي اف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ یې را ډاونلوډ کړم، خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د زنګ وهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خیژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته ښار ته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم، هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنیټ راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو لپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خو بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت تاتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پروازګان ولادت په ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات ولاندې سوي دي او ژګیش خدمات ولاندې سوي دي. تقریبا په سل کې اتیا فیصد ژګیش خدمات رسیدلې دي. د ساحه پادتی پروازګان ولادت کې هغه یو ډیر غرنی ساحه دي. ان شاء الله په راتلونکي کال کې به له تمج انټرنیټي او ژګیش خدمات
په اروزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري، افغان بی سیم، ایم ټی ان، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بی سیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډیرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځیني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدوري په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار شهر په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرېدونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپل کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي چې شروع شوی دی نو وسو دی په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته شوینه چې ګر راځي بیکار دي، بیکارې صدا دي یو نیمه بجای و بجای وخت دی دغه ګر بیکار سره ناس کار نه دی ورپیدا شوی درو وسه پر دا ټول ژمي دغه کم بیکار په بیکاری کې روانې مخلوق واجر ټول د یخه کار نس کوله، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. ساجی حالت هم داسې سره زی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته، شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مکسر.
په دې ورستوي کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی نه خواریسته نه روزګاری شی نسته، د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي، په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي، کله نه سي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ شو، زه وچ وړو باندې یاران دونه شی ولاکه لرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواوښتل ته بېخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوی د دا اوس پورې ولاړ حالته کارونه و شو دغه یو روزګار دغه ولاد و ولته بېخي ډېر وخت تیر کړی دلته چې راغلی ولاکه زیر معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو، کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا سي، کله نه سي پیدا بس بیرته ولاړ سو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لامل ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلای. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو لاري دایمي کارونه برابر کړي.
دغه غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بلدلته چراسه بیکاره یو بدلته همیاشتو بیکاره کښنستلی انډواله کار نسته دولت سره دغه غواړي چنډواله کارونه را پیدا کړي یو کار وکړي ژوند وکړنډواله کارګر د پاره کار بس دایمه کار انډواله اختای به راور سره شخوند کینو چې کار نه نو بر مردل څه کوچ پجا جوړو چې ناس یې پښیدان چوکلار
دغه مجبوری حالت چې ګرد په دای درو کې سره ناشته او د ځوانان چې ویني ګرد برور کور زای بچان ځنی پات دي مونږ دلته ناشته زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس دای درو کې ناشته برور هر سړی په خپل ماشام روډي پر اړ یاندي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره دلیر زوی سره غیلګ
حاتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوری خبرو کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د وې څانګې مخته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدلي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری د تلیفون پر کرښه وصل شو دی. سلامونه شینواری، سبا وخت بخیر. کړه ته چې د ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وعلیکم السلام احمد زی صاحب، من تاسو د بلنینه وګوري دا لومړنی پیغام نه دا ورسته پیغام نه دا پس د دینه چې طالبان حاکمیت سره رسیدلی دي. دوی هغه کوم ډاټ کاذب ډاټ چې ولستا او نړیوالو ته ورکړی او فهمه کوي دا کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه فایل دوی ترلاسه کوي، په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي یا غیته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده، چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت تویش اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازینې دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسی ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
هڅه یو بل مسله چې ورته سپچې په افغانستان کې د خامنتی وضعیت اېدا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستې وي دا غډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت اېدا وي چې کېږي ننګولې شي
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حل تنهشته امنیت نه موږ کما غو فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیاره رامنځته شوی او داغي ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی دله چې امنیت ګواخه هم دوی خپلو، ولی اوس کوم حالت چې دی اوس په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعال دي چې هغه خپل د وسنی حکومت لپاره لوی ګواخ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه دی، د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده. نو هغه ادا وی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي، مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ نه دونه داخله هم نه کولای
شو. ورسته کې شینوار صاحب کراته وي چې دا تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه، که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کی چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې نه خبره وتلې ده. اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګره ډله چې هغوی اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي، کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یوه ډله عملیاتي کچې ته وځي، هغه حد ته رسېدلي چې نور په ځان بسایي او دا ډاډې ترلاسه کړي چې هغه عملیات ترسره کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوم شین مرسم دا چې موږ سره